شوه دی چې افغان طالبان ټي ټي پی چې کومه ده هغه یل تکي د امنیت ستونزې را پیدا کړې ده په پاکستان کې. نغه ویل هم دغه خبره به پاکستان غوړي چې د افغان طالبانو سره د خبرو د لارې حل کی همدغه مسله او د دې کریډیټ به هم افغان طالبان ته ورکی او نړۍ ته به دا وخی چې تاسو قتل افغان طالبانو د ټي ټي پی ستونزه په پاکستان کې حل کړه.
محمد صاحب د کسان چې تاسو یاد کړل دوی سره مو خبرې کړې دي دا د سشکاري سجدي پاکستانیان د ته لیواله دي چې طالبان حکومت نور پر رسمیت پیژني، لیکن په ورته وخت کې په کابل کې واکمن طالبان لچین سره ډیر نږدې روابط لري او پاکستان په ورته وخت کې غواړي چې لویدي سره روابط ولري، له چین سره روابط ولري، له روسي سره روابط ولري. دغه انډول دوی څه وایي چې څنګه دوی ساتلی شي چې له طالبانو سره دوی به بیا څه کوي؟ آیا دا څېړونکي دا نظر لري چې پاکستان هم بیا ممکن طالبان په رسمیت وپیژني؟ که سم تاسو خو اشاره ورته وکړه، لیکن دغه تعادل به څنګه ساتي؟ د چینایان که ورته وایي چې دا کار وکړي یا روسان ورته وایي دوی به بیا څه کوي؟
نو دغه خبره خه جواب دا دی چې په د روسي کې تاسو خېلی په پاکستان ته د امریکا د چارواکي په خاص توګه د پوز مشرانو د پاکستان سفر کړی دی، دغه سي د پاکستان چارواکو امریکا ته سفر کړی دی او په دې کې دا خبره هم مخې ته راغلې د پاکستان بورنو چارو وزارت دا خبره کړې و چې امریکایانو ویلي دی پاکستان ته چې د ترګري په مخنیوي کې به موږ تاسو سره همکاري کوو، خو بلخوا بیا چې روس ته هغه د ټي ټي پی سره ذکر نه کوي. طریق طالبان پاکستان چې پاکستان خپل دښمنه ډله ګڼي په پاکستان کې بردونه کوي، نو روسیا د ټي ټي پی په اړه هیڅ خبره نه کوي او امریکا د ټي ټي پی ذکر هم کړی دی او څو واره او دغه راځه ټي ټي پی امریکا تر هغه ډله هم ګرځولې.
لتا سو څخه مننه. خادم صاحب، دلته یو بل خبره هم ده، د روسیا او د طالبانو په روابطو کې ثبات نشته. مثلا کله چې د طالبانو اوله دوره وه، روسانو طالبان په له طالبان سره روابط خراب کړل او بیا وروسته په 2003 کال کې طالبانو د ترهګرو په لیست کې شامل کړل. لږ وروسته هم روابط ګډوډ وو، حتی چې بیا وروسته په 2008 کال کې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي قوو قماندان جنرال نیکلسن له بي بي سي سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې طالبان روسي وسلې ترلاسه کوي او روس له هغه چې بیا د سولې خبرې شوې تاسو هم نقش درلود په یو ډول په دې هڅو کې چې بیا روسانو سوزلې طالبانو ته بلنه ورکړه چې په ماسکو کې غونډې وشوې. اما که بیا بیرته د تیرو تقریبا درې کلونو ته راشو، د طالبانو او د روسانو روابط یو ډول نه دي، یعنی کله ډیر نشدې شي سره، کله بیرته یو څه سره لري شي. حتی دا په دغه تیرو څو ورځو کې مخکې ما دې ته اشاره وکړه، د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وسوي چې نه ټول شمول حکومت شرط دی. څنګه فکر کوي چې دا روابط بیا هم تاسو په خپل خبره ټینګار کوي چې د ثبات لور ته روان دي، د دوی حکومت پر رسمیت پیژني؟ ستا خبرې سره موافق
یم. لږ به د طالبان له دورې لږ مخکې لاړ شو، هغه وخت چې د شوروي امپراتوري په افغانستان باندې حمله وکړه، بهرو تقریبا یو نیم یو شاریه 15 میلیون انسانان مهاجر، 2 میلیون به کور، 15 میلیون پورې مړه شو، شهیدان شو. ما یو کتاب کې لوستل د ابراهیم عطایی په کتاب کې ویل چې د یو ډالر باندې پلس ډالر باندې وشي جوړ شوی، نو یو ډالر خرابول کولی شي. په افغانستان کې 15 میلیارد شوروي امپراتوري او 15 میلیارد ډالر امریکا او ناتو هغه روپۍ هیوادونو په افغانستان کې د شوروي پر وړاندې باندې مصرف کړي، نو تقریبا یو سلوشل میلیارد ډالر دلته یوازې د افغانستان په خرابرو باندې مصرف شوي دي. نو حداقل 1500 میلیارد ډالر ته ضرورت چې بیا افغانستان جوړ کړي. طالبان د هغه وخت مجاهدینو چې بیا په طالبانو کې راګړ شو تقریبا ډېرې، او روسانو ته اوس پورې دا خبرې د افغانانو ژوند نه دی وتلی او نه د طالبانو وتلی دی، او نه هغه مجاهدین چې په طالبانو کې شامل شو کورنۍ ورانې شوې. همدارنګه عراق او ایران چې کله جګړه کول په هرو 10 نفرو کې یو نفر مړو، او جرمني او روسیې چې کله جګړه کول په هرو 10 نفرو کې یو نفر مړو، خو کله چې روسانو افغانستان باندې حمله وکړه په هرو 5 نفرو کې یا شهید شو یا زخمی شو. نو دومره اساسي بنیادی تاریخي مسلې د روسانو د افغانانو ترمنځ شته چې کېدې شي چې دغه تسلسل او ډیپلوماسي ډېر ثابت پاتې نشي. په ان زمان کې تاسو د روسانو د طالبانو د اولي دورې خبرو په 2003 کال کې روسانو طالبان ته تور لیست کې شامل کړ، او دغه سلسله روانه او په کڅه هم په وخت کې دا حتی د افغانستان حکومت تلاش کوي چې روسانو سره تماس وساتي او ډیپلوماټیک اړیکې سره وساتي. خو د امریکایانو له ډاره پخوانی جمهوریت او حتی د کرزي صاحب او د اشرف غني حکومت هم نشو کړی. عبدالحق چې کله په اول وخت کې افغانستان ته راته نو د سی آی او جنرال لیکي چې سی آی ایسای ته خبر ورکړ او ایسای دا خبر طالبان تور په عبدالحق به وژه دا غیر قول په بنیاد باندې ځکه چې عبدالحق ډېر د روسانو سره نږدې و. نو دغه تکتیکی وړې وړې خبرې چې موږ د تاریخ له صفحو راخلو فکر کوم چې ډېر باثباته او ژورې ډیپلوماټیک اړیکې د طالبانو او د روسانو ترمنځ ممکن نه دي، ځکه هغه یو تیوکرات روحانیت پرسته ډله ده او دا چې ده یو کمونیست او غربي او کفري نړۍ. د دوی ترمنځ دوه شیونه دواړه طرفونه یو بل سره نږدې راوستلی شي. یو د ډیپلوماټیک نړیوال خلا مسله ده چې روسان غواړي ډکه کړي. په افغانستان کې تقریبا 3 تریلیون ډالر خزانه دي، چینایان دغه نه روسان مخکې دي، ولی روسان هم ډېره علاقه لري چې دغه خزانو تقسیم وکړي. دا اقتصادي مسله ده. جیو ستراتیژیک مسله دا ده چې د اسیا د بام یا د جنوبي اسیا د بام په حیث باندې افغانستان موقعیت لري، پاکستان ته، هندوستان ته، همدارنګه د ټاپي مسله، د کاسا مسله، داس نور هیوادونو ته چې هم د انرژي د انتقال لپاره او هم د نور توکو د انتقال لپاره مهمه ده، د روسانو لپاره دا هم ډیره مهمه ده. دریم اساسي مسله په تاسو ولر په 2013 کال کې په مارچ کې په مسکو کې حمله وشوه. هغه 15 نفر د داعش غړي چې ونیول شول، هغه ویل چې موږ د 15000 ډالر یا د نیم میلیون روپل په مقابل کې د دومره حمله وکړو، تقریبا 100 نفر مو په مسکو کې وژل او تر ډیره حد پورې د داعش سلسله او سرچینو په افغانستان کې و. دلته د طالبانو د روسانو مشترک دښمن دی داعش ته. طالبانو
دا مهمه موضوع ده، او بخشي هم دا مهمه ده د ماسکو په لمن کې د کراکاس په حال کې چې کوم حمله وشول، جن راپور نه وای چې شاوخوا یو نیم سل کسان پکې وشل شول. لیکن سوال په دې کې دی، روسان هم له داعش سره وراندي کله چې امریکایي قواوې له افغانستانه وتلې په هغه ورځو کې په کابل هوایي ډګر کې حمله وشوه، 14 امریکایي عسکر او شاوخوا 200 افغانان وشل شول. د دې حمله مسؤلیت هم داعش واخیست، او په ایران کې هم د څو خنړیو حملو مسولیت داعش په غاړه اخیستی دی، او په پاکستان کې هم د حملو مسولیت داعش په غاړه اخیستی دی. مخکې چې په دې برخه کې تاسو نظر واخلئ محمد صاحب، په پاکستان کې هم دوی د داعش د دښمنۍ خبره کوي چې د ډیرو خنړیو حملو مسولیت اخیستی دی د ټي ټي پی تر څنګ. څرنګه دغه داعش پاکستاني چرونکو څه وایي، دغه داعش دښمنۍ د سیمې هیوادونو سره نږدې کولای نشي؟
د تاسو کوم داعش خبرو کړله او خادم صاحب هم دغه لورته اشاره وکړه چې د روسیې په پولو کې او دغه سي په مرکزی اسیا کې یو شمېر هیوادونه هغه خپل داعش نه ګیله کوي. خو بیا که تاسو ګوري بل خو بیا افغان طالبان همدغه تور په تاجکستان او پاکستان باندې لګی چې دوی داعش سره مرسته کوي، بیا ایران له لارې ورکي همدغه افغان طالبان خپل باندې دغه تورونه لګولي په تیر وختونو کې ساسي یاد شي. نو یو خدغه مسله ده، بل د پاکستان ته دا وخت د داعش نه غټه مسله ټي ټي پی ده. نو پاکستان ته غټه مسله ټي ټي پی ده. وخت چې ما تاسو ته کوم خبرو کړ چې روسیا د سره د ټي ټي پی یا طریق طالبان پاکستان ذکر نه کوي، او بل خو امریکا پاکستان د یوازې نه ټي ټي پی ذکر کوي، بلکې ټي ټي پی هغه ترګر ډله ګرځولې ده. پاکستان د بونو چور وزارت خپل ویلي دي چې امریکای پاکستان ته ویلي دي چې دغه ډلو دغه وسلوال ډلو چې پاکستان کې بریدو نه کوي، چې پای کې تر ټولو زیاتې ذمہاري ټي ټي پی اخلي، نو دغه په مخنیوي کې امریکا هغه د پاکستان سره همکاري کولی شي. نو زما خیال نشي چې داعش په ځنی هیوادونه هغه یو ځای کې
سره یو ځای کې. خادم صاحب تاسو څه فکر کوئ، د سشکاري سي د داعش موجودیت تهران او کابل سره نږدې کړی دي، او ځنی چیرونکو دا خبر هم کوي چې د ماسکو او د کابل نږدې کېدل یو علت د داعش موجودیت دی. تاسو تحلیل څه دی؟
شي بر صاحب، د دشمن دشمن دوست وي، دا په دې معنی باندې چې د افغانستان کې د داعش وجود هر هغه څه دي چې د طالبانو رهبري ډېر جدي نیولې ده. دا مسله او څومره چې داعش عروج کوي او قوي کېږي، هغومره به طالب ضعیفه کېږي. معنی دا ده چې که چېرته د پخواني جمهوریت او یا هم د امریکایانو په وړاندې باندې طالب خپل جنګي نریټیو یا بیانیه مخې وړله یا ادبیات مخې وړله، هغه دا د مذهب جګړه وه. کله چې تاسو داعش مسله ګوري هغه بیا طالبان قدم په قدم باندې بدی باندې ملامتي چې دنیا سره نږدې کیږي او د اسلام اسنګار پر خوسته ده او په افغانستان کې د مدرسو نه فارغین او هغه کسان چې جګړې ته آماده دي هغه به د داعش نریټیو ډیر اخلي په ان زمان کې د داعش وجود یا په داخل د روس مسکو کې د کی جی بی او د ایف ایس بی دواړو تحلیلونه دا دي چې په ډیر جدي شکل باندې د داعش ترزیق او جوړولو د نشاط لپاره کار کیږي او بل اخره به زمونږ پولي او زمونږ داخل خطر لاندې راولي. د داعش مسله د طالبانو د روسانو ترمنځ یو د تلفیق او د وحدت یو تر ټولو مهمه نقطه ده. لنډه بل اشاره غواړم چې وکم هغه د نشئی توکو مسله د کسام طالبان وی دا خبره چې موږ په نشئی توکو باندې سخت بندیز لګولې دي مګر د امریکایانو باوجود او ټول دنیا د فشار باوجود هم افغانستان په 13 لسیزه کې تقریبا 9 لسیزه کې نوی تر 15 سلنه د ټول دنیا نشئی توکو بل تکرار کېدل چې دا به راځي افغانستان ته به ایران ته عراق ته سوریه ته به اروپا ته ځي او څه روسیې ته راځي. فکر کوم چې دا بل یو مهم مسله ده د روسانو لپاره. نو امنیتي تهدیدات نشئی توکي د قدرت او د سیاسي نړیوالې ډیپلوماسۍ د خلاف ډکول د افغانستان ستراتیژیک موقعیت او خزاني د افغانستان د درې تلینه دا هغه ممکنه مسلې دي چې روسانو او طالبان به سر نږدې کی.
محمد صاحب د خادم صاحب چې څنګه اشاره ورته وکړه روسان فرضاً له طالبان سره د نږدې کېدو په حال کې دي، بل ورته ایرانیان له دوی سره رابط بهتره کړی دي، چین خو تقریبا سفارت دوی ته سپارلی ده او د دوی سفیر حتی شی جین پینګ خپل حضور ته ومانه، او بل ورته لکه د افغانستان زیرمو ته چې خادم صاحب اشاره وکړه د هند د رسنیو ځین راپورونه په روسیو کې ما کتلی دي، هغوی دا وایي چې د افغانستان زیرمو ته چینایان په نږدې کېدو دي، موږ باید له طالبان سره روابط بهتره کړو چې خپلې ګټې خوندي کړو او د چابهار په بندر کې لس کلن قرارداد لاسلیک کړو په وروستیو کې چې هلته به یو سلوشل میلیونه ډالره لګوي او تقریبا شاوخوا 2.5 میلیونه ډالره به نور په لارو په د ریل په پټلۍ باندې مصرفوي، یعنی غواړي چې د افغانستان ته ورنږدې شي. په داسې شرایطو کې بیا هم فکر کوي چې د پاکستان ځینې څېړونکي په دې باور دي چې له طالبانو سره به باید د دوی روابط لري پاتې شي، یعنی فکر نه کوي چې پاکستان به په سیمه کې یوازې پاتې شي که چېرته دغسې شرایط مساعد شي.
بلکل تاسو زما وختي دغه بریګیډیر سید نظیر خبر وکړه، پخوانی بریګیډیر د پاکستان د پوځ، هغه هم دا خبره کوله چې دا چې کوم ملکونه تاسو یاد کړ، ایران، روسیا یا دا نور هیوادونه، تر ډیره حده هغوی لګیا دي افغانستان ته ځان نږدې کوي او انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په نامه چې کوم اداره ده هغوی یو رپورټ هغه ورځ خپور کړو، په هغه کې هم دوی دا خبره کوله چې دا ورخکاري نه چې کوم آسیایي هیوادونه دي یا د افغانستان ګاونډي هیوادونه دي چې هغوی به غرب ته انتظار کوي چې هغوی څه تګلاره خپلی د افغانستان په اړه باندې، نو هغه به موږ هم خپلو. انټرنیشنل کرایسیس ګروپ په خپل رپورټ کې دا خبره کړې وه او هغوی به د هند د پخوانی سفیر په افغانستان کې ګوتم دغه قول راغیستی و، داسې چې کوم نورو سفیرانو او د افغانستان کې پخوانی دغه نږدې چې د افغانستان چې کوم ګاونډي هیوادونه دي د هغوی خبرې راغیستې وي، نو هغوی هم دغه خبره کوله چې ښکاري نه چې دا وار به چین، روسیا یا نور هیوادونه انتظار وکړي چې غرب سره و یا څه تګلار خپلې، نو دوی به هغه هم تعقیبوي. خو بریګیډیر سید نظیر دا خبره کوله چې ما ته هم داسې ښکاري چې پاکستان به په دغه سیمه کې یوازې شي، خو ښکاري داسې چې امریکا او د هغوی چې کوم متحدین دي هغه به د پاکستان به د هغوی سره
پاکستان به له هغوی سره پاتې شي، نو یوازې به نه وي،
یوازې به نه وي.
خادم صاحب، فرضیه ده که چېرته د سیمه هیوادونه له پاکستان پرته د طالبان حکومت په رسمیت وپیژني، په نړۍ کې ځینې نور هیوادونه هم داسې شته چې د ملګرو ملتونو اوسو نه دي خو ځینو هیوادونو په رسمیت پیژندلی دي، آیا دا به افغانستان د ثبات لور ته یوسي؟
حکومتونه په مجموع کې شبر سپری لوی اجنډاوي په مخ باندې لري، یو د خپل سیاسي ثبات بقا ده او قدرت کې پاتې کېدل دي، هغه که په انتخاباتي شکل باندې وي که په دیکتاتوري شکل باندې وي که په نظامي شکل باندې وي، په دنیا کې موږ د مختلفو هیوادونو مختلف تکتیکونه وینو، دا هغوی یو تر ټولو غټ کوشش دا وي چې څنګه په قدرت کې پاتې شي او د ده لپاره کار کوي، هغه که په پالیسي سطح باندې وي او هغه که په هر سطح باندې وي، مختلف طریقې دي. دویم مسؤلیت خلکو ته خدمات عرضه کول دي. هغه مثلا خلق پروسو شاملول دي، هغه د دیموکراسي بیا کول دي، قانون منسره وستل دي، خزو سړو ته کار برابرول دي، د خلکو سرخان باندې ډوډۍ، ذهني ثبات، فکری ثبات، همدارنګه امنیت راوستل دي، او هم صلاحات مختلف حقوق دي د یو ملت پر یو حکومت باندې. او دریم اساسي مسله د یو حکومت دا وی چې څنګه د سیمې د هیوادونو او د دنیا سره په دغه یو چې اوس موږ ورته ټول دنیا ته یو کور کلی وایو، ګلوبلایزیشن کې ټول ملتونه سره یوځای شوي دي، څنګه یو د بل حقوق او مسؤلیتونه وساتي. په اوسني افغانستان کې راځي په دې باندې فکر وکړو چې څومره به دا د طالبانو حکومت لپاره د یو ډلې په حیث باندې یا د حکومت په حیث باندې هغوی ته به څومره ګټه کوي او ملت ته به څومره ګټه کوي. ملت ته تر حکومت ډېره ګټه ده، ځکه د افغانستان ملت کاملا منځوي دی، تباه دی، برباد دی، دنیا ته لاسرسی نه لري، څوک په رسمیت نه پېژني، چېرته سفر نشي کولی، کار پکې نشته دی، تعلیم پکې نشته دی. نو که دنیا یې آهسته آهسته د طالبانو حکومت په رسمیت باندې وپېژني، د افغانستان د ملت لپاره تر افغانستان د حکومت نه ګټه ډېره ده. نو امید ده چې روسیا طالبان په رسمیت باندې وپېژني، یعنی معنا د افغانستان حکومت او د افغانستان ملت په رسمیت باندې وپېژني، په څنګ کې قرار قرار طالبان د خپل برنامه باندې، خپل پالیسي باندې فکر وکړي، د دنیا سره همنوایي او همغږي غوره کړي. دا کوم بعضي قوانين یا قواعد چې دوی عملي کوي په افغانستان کې، یا د غیر صرف نظر وکړي یا په هغه کې نرمي راولي، دا به هم د افغانستان په ګټه باندې وي، د حکومت په حیث باندې، او هم به د ملت لپاره، د ملت او د خلکو په ګټه باندې وي.
خادم صاحب دلته بیا دا پوښتنه ده، فکر نه کوي چې که چیرته له مخکې چې مومن صاحب اشاره ورته وکړل چې د سیمې هیوادونه کله طالبانو سره نږدې شي او غرب لري پاتې شي، د سړې جګړې د وخت سیالي بیا ممکن په افغانستان کې پیل شي، دا اندېښنه نشته؟
خبره دا ده چې په دا درې سوه کالو کې په افغانستان کې هم سړه جګړه وه، هم توده جګړه وه، ټوله دنیا کې که آرام پیدا شي په دغې خاوره کې به ځکه جنګ وي چې حد اقل د راتلونکو دېرشو تر څلوېښتو کالو پورې بعضې نړیوالې برنامې چې هغه په جیو سټراتیجیک ډول باندې، په طبیعي زیرمو باندې، په روبو باندې، او د افغانستان په موقعیت باندې دي، دا سړې جګړې به روانې وي. سړې جګړې په دا تیرو شلو کالو کې هم روانې وي، اوس هم روانې دي، او بیا به هم روانې وي. روسیا او چین یا د بریکس هیوادونه، او خاصتا دغه د ګولمن ساکس په نام باندې یو اداره ده، هغه ته 2024 کال پورې به حداقل چین، هندوستان او روسیا او مکسیکو او برازیل د جی 7 د هیوادونو په نسبت باندې څو چنده ډیر عایدات لري، ډیر ثبات به ولري. دا په دې معنا باندې چې هغه یو کم یو قطبي نړۍ چې وه، چې هلته امریکا به حاکم او ملګرو ملتونو کې هم تاثیر درلود، هغه مسله نوره قابل تطبیق نه ده. نو په اوتومات ډول باندې راتلونکو شو دیر شو کال کې تر هغه وخته پورې چې دغه 15 هیوادونه یا د بریکس هیوادونه پورته کیږي او امریکا ماتیږي یا ضعیفه کیږي، سړه جګړه به روانه وي. په څه معنا؟ په راتلونکو شو دیر شو کالو کې کله چې امریکا ماتیږي، دا به مقابله کوي په سړې جګړې په شکل باندې چې چینایان او روسیان او روسیا او دغه نور هیوادونه مات کړي، او چینایان او روسان به د تقلا کوشش کوي تر څو په هغه خلاوي چې د امریکا د نه حضور په لحاظ باندې رامنځته کړي هغه ډکې کړي. نو افغانستان کې سړه جګړه وه، سړه جګړه به وي، سړه جګړه به په راتلونکي کلونو کې وي. اوس هنر ته افغانستان د حکومت او د حکومتداریو د حکومت واکمنانو دا ده چې په سړه جګړه کې، په توده جګړه کې څنګه خپلې ګټې وساتي.
خادم صاحب ډېره مننه چې په باس کې مو برخه راسره واخیسته. مومن صاحب له تاسو څخه هم مننه. د مسرس پرونې له اوریدونکو او لیدونکو هم منندوی یم چې د بحث تر اخره راسره ملو.
د آزادی میلمه. السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې مونږ میر احمد یاد میلمه دی چې په تاند ځواني کې ګڼ کتابونه چاپ کړي او لا یې هم ځینې کتابونه د چاپ لار څاري. د چاپ سو کتابونو شمیر اتیا ته رسیږي. د ازادي میلمه پروگرام کې مو یاد میلمه کړي چې را سره دی. یاد صاحب، ستاسو نظر څه دی چې ولی ژباړه مهمه ده؟
ډیره زیاته مننه تاسو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زما نظر خو دا د ژباړې په اړه، د زخت په اړه یا د مهموالي په اړه، چې موږ د نړۍ نه ډېر وروسته پاتې وو. یعنی نړۍ چې په کم سرعت سره روانه ده او هغوی چې په علم کې څومره پرمختګ کړی دی موږ د هغوی نه ډېر وروسته پاتې یو. نو که موږ وایو چې موږ د خپل علم تولید کړو او په هره برخه کې د خپل کتابونه تخلیق کړو خپل آثار د تخلیق کړو او هغه د نړۍ د معیار سره برابرې دا ډېره زیاته سخته ده. نو په دې خاطر باندې ژباړه یو ډېره اسانه لاره ده. دې کېدای شي چې نړۍ د ډېرو کلونو مزل نه وروسته چې هغوی کوم آثار تخلیقوي هغه موږ په ډېر اسانۍ باندې خپل ژبې ته راوړلی شو او خپله علمي تشه پیدا کولی شو. صحیح ده چې دا به زموږ د چاپېریال سره دومره ډېر برابر نه وي لکه څومره چې زموږ خپل آثار برابرېدلی شي، خو یوه لنډه لار د دغې فاصلې د طی کولو دپاره ده کومه چې زموږ د نړۍ تر منځ وسه پورې پاتې ده.
ځینې کسان یاد صاحب په دې ټینګار کوي چې هر سړی ژباړه کولی شي. ځینې نور کسان وایي چې نه، هر سړی ژباړه نه شي کولی. د ژباړې دپاره هغه مشخص کسان باید معلوم وي چې پر دواړو ژبو په برابر ډول حاکمیت لري. ستاسو نظر څه دی چې یعنی هر سړی کولی شي ژباړه وکړي که نه؟ ځینې کسان چې په ژباړه کې خپله تجربه کوي او هغه تجربه یې بریالۍ وي هغوی دې ادامه ورکړي.
نه، لکه څنګه چې نور هر هنر او هر فن یا هر مسلک د هر چا کار نه دی، دغسې ژباړه هم د هر چا کار نه دی. د ژباړې دپاره څو اساسي شرطونه دي. یو دا دی چې ژباړن باید په اصلي ژبه او په دویمه ژبه چې دا ورته ژباړه کوي په دې باندې پوه وي. دویم شرط دا دی چې هغه د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید پوه وي، ځکه چې ژباړه خو دا په خپله لیکوالي ده، په خپله لیکل دي. نو د لیکوالۍ په مهارتونو باندې باید ډېر ښه پوهوي. څومره چې دا په لیکوالۍ باندې ښه پوهېږي دومره باید ژباړه به د دې ښه راځي، یعنی هغه مهارتونه به ورسره وي. درېیمه برخه چې ده هغه ساحوي پوهه ده، هغه ډومین نالج چې ورته وایي، هغه ده چې موږ د کومې ساحې ژباړه کوو هغه اقل هغه اساسي معلومات باید موږ سره وي. مثلا که موږ په انجینرۍ کې یو کتاب را ترجمه کوو نو طبعا موږ سره هغه د انجینرۍ دومره پوهه باید وي چې د انجینرۍ په اصطلاحاتو د هغې په هغه فورمولونو د هغې په ژبه په دغې باندې پوه شو هغه کتاب را ترجمه کوي. همداسې مثلا که د تاریخ په برخه کې یو کتاب را ترجمه کوو نو باید چې هغه د تاریخ لږ تر لږه هغه عمومي پوهه د ژباړن سره وي چې هغې باندې پوه شي، کومې لویې نړیوالې پېښې چې شوي دي په هغې باندې پوه شي، یا کومې کلمې او کوم اصطلاحات چې په تاریخ کې کومه معنا لري حداقل په هغې باندې پوه شي. همدغسې د برخه ژباړې دپاره مانه اکثره خلک پوښتنه کوي چې هر څوک ژباړه کولی شي که نه، یا موږ څنګه ژباړه شروع کړو. زه ورته وایم چې د ټولو نه مخکې اول باید لیکوالي زده شي، ځکه ژباړه ته خپله خبره یو چا ته په لیکلو بڼه باندې کوي. نو که ته په لیکلو باندې صحیح نه پوهېږې ستا لیکوالي صحیح نه وي، د دې معنی دا ده چې ته ژباړه صحیح نه شي لیکلی یا ژباړه سمه نه شي وړاندې کولی. نو په دې خاطر زما نظر دا دی چې په دغه درې واړو موضوعات هم باید په دواړو ژبو باندې پوهېږي، هم باید د لیکوالۍ مهارتونه ورسره وي، او هم باید هغه کومې ساحې کې چې دا ژباړه کوي دغه ساحې دومره معلومات ورسره وي چې هغه اقل په هغه متن باندې پوه شي او هغه تر خپلو لوستونکو پورې ورسوي.
بل یاد صاحب، په افغانستان کې ځینې مسلکي کسان کله چې په یو بانډار کې ورسره ناست یاست، مثلا یو ډاکټر، یو انجینیر یا یو بل کس، د خپل مسلک اړوند یوه مسله په ډیره ساده توګه تشریح کوي. کله چې ورته وایست چې دغه شی ولیکه، بیا دی بیرته شاته کیږي او همدا خبره کوي چې زه لیکوال نه یم، لیکل نسم کولی. څه فکر کوي چې له ښوونځیو باید ماشومانو ته لیکل ورزده نسي؟
دا ډیره زیاته مهمه ده، ځکه متاسفانه زموږ په ښوونځیو کې او حتی زموږ په پوهنتونونو کې دغسې یو نظر موجود دی چې دا لیک کول دا یوازې د ادبیاتو والا کار دی، دا باید یوازې د ادبیاتو والا کار وکړي، لیکوالان هم باید یوازې ادبیات لوستي، شاعران هم او نور خلک لیکلو ته ضرورت نه لري. ما خپله اقتصاد لوستی دی، زه داسې استادانو سره مخ شوی یم چې هغوی به موږ ته ویل چې دا د ادبیاتو څنګ نه دی، په لیکلو پسې مه ګرځئ، فورمولونه زده کوي او معادلې زده کوي او دغه شیونه زده کوي. دا په مکتب کې هم دغسې په مکتب کې مثلا د ساینسي علومو استادان عموما کوشش کوي چې شاګردان د ژبې د زده کولو نه لیکلو د زده کولو نه لري وساتي، او ورته ووایي چې یوازې دغه تخصصي برخه چې ده د دې په زده کولو باندې تاسو کوشش وکړئ. همداسې په پوهنتون کې هم دا راځي، خو یو شی چې دغه استادان هم ورته پام نه کوي او لکه تاسو چې ورته اشاره وکړه، ستونزه دا ده ژبه لیکل، د ژبې لیکل چې دي دا اساسي وسیله ده چې موږ په خپل پیغام بل چا ته رسولی شو. یعنی که یو انجینر هم هغه به علم چې زده کوي په ژبه به زده کوي او که بل چا ته رسوي په لیکلو باندې به رسوي. یعنی لیک لوست دا خو ډېره اساسي برخه ده د ژبې. هره ژبه چې زده کېږي، هر مسلک چې زده کېږي، دغه اساسي برخه ده. دا موږ سره نه وي بیا هغه علم یا هغه برخه نشو زده کولی. نو زما نظر خو دا دی چې لکه څومره چې نور مضامین موږ مهم ګڼو، د هغې نه څو چنده باید لیکل لیک او لوست مهم وګڼو، ځکه او د مکتب نه چې را شروع شي په دې باندې کار وشي، بیا که محصل مثلا انجینری لولي یا مثلا طب لولي یا اره برخه بل لولي، هغه به په لیکلو باندې پوهیږي، هغه به په لوستلو باندې پوهیږي، هغه به د مسایلو په لیکلو او په وړاندې کولو باندې پوهیږي، او بیا به موږ ډېر اثار ولرو. یو تاسو مخکې ویلی چې ژباړه ولې ضرور ده، یو ستونزه چې موږ لرو هغه دا ده چې زموږ تخصصي برخې متخصصین چې دي هغوی خپله لیکل نه کوي، لکه تاسو چې څنګه وویل چې هغوی چې موږ لیکوالان نه یو، بس هغوی خپل مسلکي کار کوي، د لیکلو برخه کې کار نه کوي. په دې خاطر باندې موږ ډېر کتابونه هم نه لرو، ډېر تخصصي کتابونه هم لرو، ډېر ښه ښه کادرونه په پوهنتونونو کې لرو، همداسې په افغانستان کې نورې لرو، خو متاسفانه هغوی لیکل نه کوي. او د هغوی لویه وجه دا ده چې هغوی د اول نه د خپل مسلک تر څنګ په لیکوالۍ باندې یا حد اقل د خپل مسلک د لیکلو په دغې برخه باندې تمرکز نه و کړی. نو په کار خو دا ده چې دا د ښوونځیو نه بیا حتی وروسته په پوهنتون کې دې ته یو منظمه برنامه جوړه شي او په دې برخه باندې کار وشي او ارزښت ورکول شي.
یاد سه په دې وروستیو کې مو څلور نور کتابونه هم وژباړل چې له دې درکه هم تاسو ته مبارکي وایو. له دې سره مو د کتابونو شمیر فکر کوم اتیا ته ورسید یا څلور اتیا. څنګه وخت پیدا کوي د کتابونو ژباړې ته چې د چا خبره ډېر چینجن کار هم دی ډېر سخت؟
ډېره مننه، خوشحاله اوسو. د څلور وروستي کتابونو سره زما د ټولو ژباړل شو او د تالیف شو یا راټول شو کتابونو شمیر درې اتیا ته فکر کوم چې رسیږي. اوس ما د حساب ګډوډ شوی لږ. د وخت خدا دی چې ما چې اول ژباړه شروع کړله هم د یو شوق په اساس مې شروع کړی، نو زما خپل خوښېدل چې زه په دې برخه کې کار وکړم. او اوس هم چې ژباړه کوم د کار زه ورته د یو شوق په سترګه ګورم، او شوق دپاره نه انسان وخت پیدا کوي، هر ورځ وخت پیدا کوي، هر عقل په اونۍ کې څو ساعته وخت پیدا کوي. زما خپل هغه کاري مهالویش مې چې جوړ کړی هغه داسې دی چې زه هره شپه یا هر سهار ژباړې ته وخت ورکوم، یا یو مخه یا دوه مخه یا درې مخه، یا که کله اوزګار یم پنځه مخه، یا که ټوله ورځ مثلا کوم بل کار مې نه وي ټوله ورځ هم کار کوم، کېدای شي تر ماښامه پورې شل مخه پنځه ویشت مخه ژباړه وکړم. نو په دغه خاطر زه یعنې دوامدار کار پرې باندې کوم، او دا کارم چې دومره ډېر شوی دی د دې یو علت دغه دی چې ما د یو شوق په سترګه ورته کتلی و چې کله ما فرصت پیدا کړی دی په دې باندې مې کار کړی دی. خو که ما مثلا دې ته د یو کار په سترګه کتلی بیا ما به ویلی چې صبر وکړه چې اوس زما د کار وخت شي بیا په دې زه په دې باندې کار وکړم. نو هغه راز که څوک ووایي چې دې کې څه راز دی، راز خو تر شا نشته، خو هغه طریقه یې دغه ده چې زه ورته د شوق په سترګه باندې ګورم، او زه چې هر وخت وخت پیدا کړم زه دې ته وهر کوم. بله ورځ نن داسې یو چا په مسیج کې پوښتنه وکړله چې دا ژباړې ته تا ته څنګه ښکاري، ما ورته ژباړه ما ته داسې ده لکه زه چې په یو پارک کې ګرځم، زه چې ژباړه کوم زما ذهن ډېر زیات آرامېږي ورسره او ډېر زیات خوند ترې اخلم. نو طبعا چې څوک مثلا د مرغانو ساتلو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، یا څوک مثلا د کتابونو د لوستو شوق لري هغې ته وخت ورکوي، څوک د موسیقۍ د اورېدو ډېر شوق لري هغې ته وخت ورکوي. نو هر څوک چې هر برخې شوق لري وخت ورکولی شي. زما ژباړې سره شوق دی، په دې خاطر مې وخت ورکړی اوسه پورې.
بلې، د نور تفریحات ممکن لنډمهاله لاسته راوړنه ولري چې مثلا په پارک کې لګرځېدو وروسته یو څه وخت د پاره ځان راحت احساسوي، خو ژباړه بیا داسې یو موضوع ده یا لیکل چې ته بیا وروسته نتیجه احساسوي او دا نتیجه هم دغسې دایمي پاتې کیږي. ممکن د کورنۍ ځینې غړي یا خپلوان به تاسو ته وایي چې دا خو د وخت ضایع ده، په دې خاطر چې هم خپله ژباړه کوئ، خپله ټایپوئ، خپله اصلاح کوئ، خپله چاپ ته تیاروي، او بیا په بدل کې تاسو ته هیڅ نه و مالی مرسته نه کیږي. په دې برخه کې دغه قرباني ورکول څه فکر کوئ چې دا خپله یوه لویه مثلا نه ده چې په افغانستان کې لا دې اړخ ته پام نه دی سوی چې یو ژباړن وکولی سي د خپلې ژباړې له درکه د خپلې کورنۍ نفقه برابره کړي؟
ما چې کله ژباړه شروع کړه ډېرو سختو ننګونو سره چې مخم یوه ننګونه دا وه چې ما خپله کورنۍ نه شوه قانع کولی چې زه دا کار ولې کوم. تر ډېرو کلونو پورې ما خپل پلار په دې نه شو قانع کولی چې زه ولې ژباړه کوم، ځکه هغه به ماته ویل چې د دې شي نو بالاخره ګټه څه ده، یعنې څه د کتاب ترجمه کړي بیا هغه چاپ شي، بل څوک یې ځان دپاره خرڅ کړي، هغه په پیسې وګټي یا ونه ګټي، خو د هغه هم دا کاروبار دی، همدې ته ناست دی، ته ولې د خپل کاروبار او د دې شي نه ځان وباسې او ټوله ورځ په دې کې راتاوي؟ دا ما دپاره لویه ننګونه وه. خو بیا یو وخت داسې راغی چې زه د همدې کتابونو د ژباړو په دې په برکت باندې یو څه مې عزت ترلاسه کړ، او یو څه مادي امکانات هم دا راغله چې ما څه اړیکې جوړې شولې، بیا لاړم وظیفه مې واغستله، او بیا هغې نه وروسته زما پلار بیا په یو ډول قانع شو چې یو تا چې دا کار کوم وخت کې کوو، نو د هغې نتیجه اوس راغله. هغه وخت ما داسې فکر کوم چې دا باید لږ ډېره زر نتیجه ولري. خو دې ټولو ته په کتو ژباړه شوق دی او شوق چې دی دا دغه نه دا ډېر د مادیاتو دپاره نه وي که نه. ما مخکې هغه مثال ورکړه زموږ په کلو بانډو کې خلک مرغان ساتي، ډېر قیمتي مرغان ساتي، خو بس هغه ساتي راوړي هلته یې ساتلي او بس ورته ګوري د دې نه خوند اخلي، نور یعنې هغې باندې کاروبار نه کوي. ما خپله ژباړې ته د کاروبار په سترګه نه دي کتلي، هر وخت مې چې کار کړی دی ژباړه مې چې کړی د شوق دپاره مې کړی او نور د ژوند تېرول دپاره مخکې څه کاروبار لرو بې وظیفه وو او په دغې باندې مصروف وم. خو یو شی دی، بے د قربانی ورکول نه هغه خوند نشي ترلاسه کولی، هغه ارامتیا نشي ترلاسه کولی چې هغه د یو کار نه وروسته ترلاسه کوي. مثلا زه چې ژباړه کوم او زما چې څومره عزت کېږي زموږ په ټولنه کې، یا زه چې دا احساسوم چې زما ژباړې په ځوانانو باندې تاثیر کړی دی، زه د هغوی میسجونه ترلاسه کوم چې هغوی ماته وایي چې ستا د کتابونو زموږ په ژوند کې دا تغیر راوړو دا راوړو دا راوړو، دغه د خوشحالۍ احساس بې د قربانۍ نه نشي ترلاسه کېدلی. او زه تل دا وایم چې کم ملتونو کې چې څوک قربانۍ ورکولو ته تیار نه وي، هغه ملتونه بیا ډېر پرمختګ هم نشي کولی، ځکه چې هلته ټول خلک د هر کار په بدل کې بیا امتیازات غواړي او چې کله دغسې مسالې بیا پرمختګ نه کېږي. نو ډېرو خلکو موږ نه مخکې ډېرو لویو قربانۍ ورکړي دي، د ژبې دپاره، د ملت دپاره، د خلکو دپاره اوس هم ورکوي. او زه داسې ګڼم چې یو کوشش زم کوم چې د هغې خلکو په قطار کې راشم، دا به وخت ثابتوي چې دومره به وکړی شم که به نه کړی شم، خو هغې اقل دغه جذبه را سره شته دی او په دې پوهېږم چې هر څوک لږه لږه قرباني په هره برخه
بلې. تاسو غواړئ چې د نړۍ د مهمو اشخاصو ژوندلیکونه هم وژباړي، د ادبي کتابونو تر څنګ مو ارواپوهنې برخې کې هم ځینې کتابونه ژباړلي، کوم ډول کتابونه له زیات هرکلی سره په ټولنه کې مخامخ شوي؟
په ټولنه کې خو دو ډوله کتابونه خلک ډېر لولي چې یو د داستاني اثر ناولونه دا ډېر لوستل کېږي، او یو دغه د ارواپوهنې یا د ځان د مدیریت او دغه په لویه کې د ارواپوهنې برخه ده، دا دواړه ډېر لوستل کېږي. کېدای شي یو وجه به دایي چې موږ خپله د دې برخې کتابونه نه لرل، ځکه موږ په نورو برخو کې مثلا ځینې کتابونه وو ناولونه خپل لیکل شوي، خو دغه برخه تشه غوندې وه. او بل دا دی چې د دې مخاطبین اکثره ځوانان وي، او ما خپله دغه حالت تېر کړی دی چې زه چې کله مکتب نه فارغ شوم نو زه په داسې مې ځان احساسوم لکه په یو دښته کې چې ولاړم او هېڅ لار راته نه وه معلومه، او ډېر کلونه خواري او ډېر کلونه تکلیفونه وروسته زه بالاخره پوه شوم چې زه باید په دغې لارې باندې لاړ شم. نو زما خیال دی چې ډېر زموږ ځوانان چې کله دغه ځوانۍ مرحلې ته ورسي په دغسې یو حالت کې او په داسې حالت کې دا ارواپوهنې او دغه کتابونه هغوی سره حد اقل دا مرسته کولی شي چې یو لارې ته برابرولی شي چې هغوی څه وکړي په ژوند کې، یا هغه د ژوند هغه لومړني آداب او هغه لومړني د مدیریت کنټرول او د مدیریت او د هغوی یو انګیزه پیدا کول او دا پکې پیدا کوي. نو په دې خاطر هغه ځوانان چون ډېر دي په افغانستان کې او کتاب هم ډېر لولي ځوانانو، د سواد کچه هم ډېره ده، په دې خاطر د دې کتابونو هرکلی ډېر کېږي.
بلې، یس، زه په خپله هم ژباړې سره ډېره علاقه لرم، کله چې وخت وي یو نیم ژباړې کوم. ستاسو نظر څه دی چې د ژباړې دپاره د یو مشخصې څانګې ټاکل غوره دي که هر کتاب چې د یو چا خوښېږي دا غیش باړې ته مټی رابډ وهي؟
ستاسو د ژباړې په اړه خو زه دومره وایم چې زه لا په مکتب کې وم او ژباړه مې پېژندل هم نه، چې ستاسو کتابونه وو او ستاسو کتابونه ما لیدلي دي او ما لوستلي دي، او تر اوسه پورې ډېر خاص درناوی تاسو ته لرم او د دغې لارې په سرلارو کې ګڼم، ډېره زیاته مننه. زما نظر دا دی که څوک په خپل مسلک کې مسلکي کتابونه ژباړلی شي ډېره ښه ده، یعنی دا ایدیال حالت خدا دی چې زموږ ډاکټر د طب کتاب ترجمه کی، زموږ انجینیر د انجینری کتاب ترجمه کی، زموږ مثلا اقتصاد پوه د اقتصاد کتاب ترجمه کی، دا خو ډیر ښه حالت دی. خو که به دغه حالت سره موږ ډیر نشو دغه کولای، یعنی دغه یو حالت نشو راوړلی، نو بیا ښه خبره دا ده چې هدا کل د هغه برخې یو کتاب وټاکل شي چې هغه ژباړن پوه شي په دې باندې چې دغه برخه کې زه دومره معلومات لرم چې په دې موضوع باندې پوهېدی شم او دا موضوع په ښه ډول باندې ژباړلی شم، زما خیال دی چې بیا پکې کار کول غواړي. او د ادب برخه چې ده، مثلا داستاني اثر شو، ناولونه شو، دا کتاب یا د عمومي د ارواپوهنې سلف هیلپ کتابونه شو، چې دا ډېر تخصصي کتابونه نه دي، نو دې لپاره داسې تخصصي ډومین نه ده په کار چې که څوک ناول ترجمه کوي حتما دې هغه ادبیات لوستي، ځکه یو کس به ادبیات نه لوستي خو هغه به هنري ژباړه کولی شي. یعنی هغه عمومي دی، هغه زما خیال دی چې هر څوک یې کولی شي، که یو څوک پوهېږي چې زه دغه په ښه ډول باندې هغه د لیکوالۍ تومنه چې پکې هغه هنر چې پکې زما خیال چې د هنري کتابونو د ترجمه کولو وړتیا لري او باید چې په هغې برخه کې به کار وکړي.
بله یاد سب یو ستونز په پښتو کې دا چې په تخصصي برخو کې موږ خاص قاموسونه نه لرو. مثلا د اروپوهنې په برخه کې چې کله تاسو کار کوئ کله ناکله اروپوهنه زی فلسفه ته کله ناکله زی تصوف ته کله ناکله بل اړخ ته چې په دې برخه کې ځینې اصطلاحات په مخه درځي چې ته مجبور یې هغه اصطلاح په یوه جمله یا دوو جملو کې تشریح کړې. په دې خاطر چې کله ناکله معادل توری ورته نه لرو دغه سی ستونز سره تاسو هم مخامخ کیږئ؟
ډېر زیات مخکېږم ورسره دغه وروستیو کښې زه همدغسې یو مسلې سره مخ وم، بلکې اوس هم ورسره مخ یم. مونږ دوه انټروورټ او ایکسټروورټ چې انګلیسي دي او درونګرا او بیرونګرا فارسي کښې ترجمه شوي دي، د دې دپاره مونږ دغه نه لرو، پښتو کلمې نه لرو. یو څه قاموسونه چې آنلاین او یو څه ما سره شته په هغې ټولو کښې مې وکته، خو هلته لکه څنګه چې تاسو ویل هلته دغه اصطلاح چې ده دا تشریح شوې ده، خو د دې هغه معنا نه ده لیکل شوې چې مثلا د دې معادل مونږ چې کارولی شو دا پکې نه وي. او داسې ډېرو سره د دې نه مخکې هم زه دغسې حالت سره مخ شوی یم، اوس هم ورسره مخ یم او په آینده کښې به بیا هم ورسره مخ کېږو. هغه وخت کښې ما کوشش دا کوو چې بیا مې دغه اصطلاحات تشریح کول، یعنې د دې یو هغه مفهوم به م ما راغسته چې یاره د دې څه معنا ده. هغه ستاسو په وینا چې هغه به بیا یوه مکمله د یوې کلمې په ځای به مونږ یوه مکمله جمله به م بیا لیکله، هغه حالت شته دی. او اوس هم دغې حالت سره زه مخ یم. ډېر ژباړونکي د پښتو دا کوشش کوي چې نوې کلمې جوړې کړي، او خو زه د هغې سره موافق ځکه نه یم چې دا کلمې نوې جوړول او لغتونه جوړول دا د هر شاکار نه دی، دا د خپل متخصصین لري، هغوی باید په دې باندې کار وکړي. نو بیا زه اکثر یا دا دی چې عربي لیکم، عربي ځکه چې زموږ خلک عربۍ سره بلد دي، مثلا فارسي لیکم ځکه چې حداقل پښتو سره نږدې ده، یا په ډېرو مواردو کښې داسې هم راغلي دي چې ما هماغه خپله انګلیسي کلمه لیکلې ځکه چې نه کېده، نه تشریح هغسې اسانه راتلله او نه بله کلمه که په فارسي عربي ترجمه هم د ده لیکلې هم صحیح نه راتلله، بیا مې انګلیسي پرېښې. یو نیم ځای کښې به کېدای سي داسې هم شوي چې ما به کوشش کړی چې یوه کلمه زه جوړه کړم، خو کېدای شي یو نیم کتاب کښې داسې راغلي، خو زه خپله د دې ډېر پلوي نه یم، ځکه که مونږ دا ژبه داسې جوړه کړو چې هر ژباړون د خپلې کلمې جوړې کړي، بیا مشکل دا پیدا کېږي چې مونږ به د یو شي دپاره کلمه لرو، هغه ژباړون به ترې خبر نه وي، هغې به ورته بله جوړه کړي، نو هغه ژبه به بېخي یو رقم ګډوډۍ خواته به لاړه شي په هغې صورت کښې.
بل یاد صاحب، بیا هم همدغه موضوع مهمه ده، د ژباړې پر ساده والي باندې زیات کسان ټینګار کوي چې خیر د ساده یې وژباړئ په معادلو تورو پسې مه ګرځي، خو ځینې نور کسان بیا ټینګار کوي چې دغسې نوي توري دوی وکاروي. دوی وایي چې د دې تر څنګ چې تاسو ژباړه کوئ د ژبې سوچوالي ته هم کار وکړي. تاسو کوم اړخ غوره ګڼئ؟
زما په نظر ښه ژباړه هغه ده چې ښه ولوستل شي او لوستونکی پرې ښه پوه شي. یعنې د ژباړې هغه اساسي هدف دغه دی چې موږ څنګه د یو چا پیغام یو درېیم کس ته په داسې طریقه ورسوو چې هغه پرې ښه پوه شي. دلته زموږ هدف دا نه دی چې موږ د مثلا ژبې ته کلمې جوړې کړو یا د مثلا مونږ نوې کلمې تخلیق کړو، ځکه دا خو د تخلیقدارانو کار دی او د ژبپوهانو کار دی. نو دغه هدف په نظر کښې نیولو سره زه د ژبې د ډېر سوچوالي پلوي نه یم. البته که مونږ یوه کلمه د دغه دپاره لرو، د انګلیسي یا د بلې ژبې د کلمې دپاره پښتو کلمه لرو، د هغې استعمالول ښه دي، هغه دې باید استعمال شي، ځکه چې همدا ژباړونکي لیکوالان دي چې کلمې مروجوي. خو که څوک وایي چې دا کلمه نه شته او زه یې په خپله ورته جوړوم، زه بیا په دغه ځای کښې دغه یم، په دغه ځای کښې زه موافق نه یم چې خپله دې نه جوړېږي. زموږ ډېر استادان شته دی، مشران شته دی، هغوی په دې برخه کښې کارونه کړي، هغوی کتابونه د دې چاپ کړي د نوو کلمو. هغه کلمې یو څه خلکو ته سختې، خو که دوه درې وارې استعمال شي په څلورم وارې ورسره دغه مدد کېږي، د لوستونکي مدد کېږي. اول وارې مثلا هغه نوې کلمه ورسره یې معنا ولیکل شي، دویم درېیم وارې که خپله یوازې نوې کلمه ولیکل شي هم ذهنن ورسره لوستونکی عادت کېږي او پوهېږي. نو دې په دې توګه به هغه کومې کلمې چې موږ لرو استعمال شوي نه دي هغه به م استعمال شي. تر دغه حده پورې زه دغه یم، موافق یم. خو د نوو کلمو د ایجاد او هر چا دپاره د هغې د ایجاد د اجازې په دې خاطر چې زمونږ ژبه دې سوچه شي او موږ د ټول شی نه وژباړو، د دې سره بیا زه موافق نه یم، ځکه چې دا یو ډول بې نظمي رامنځته کوي په ژبه کښې. بیا
بل یاد صاحب، همدغه وضعیت کې فکر نه کوي چې یو بنسټ ته اړتیا سته په افغانستان کې، یا د حکومت په چوکاټ کې، یا د حکومت له چوکاټه د باندې یو خپلواک یا بې پرې بنسټ ته چې تازه توري یا راټول کړي، پالش یې کړي، هغه نامانوس توري ایسته کړي، د هغو دپاره سم معادل پیدا کړي، او بیا تر کره کتنې وروسته یې د دودولو دپاره هم دوی په خپله کار وکړي؟
ډېره زیاته مهمه ده دغسې یوې برخې. زه خو وایم چې د داسې یوې ادارې اړتیا ده چې حتی دغه کومې ژباړې چې نشرېږي چې هغوی یو ځل وګوري، یعنی زه ایدیال حالت خود دغه ده چې او ژباړه چې څوک وکي هلته یو مرکز وي هغه وګوري هغه لږ تر لږه د ژبې د اړخه یې وګوري چې دا ژبه پکې صحیح استعمال شوې ده که نه، دغه تخصصي اړخه خو یې پرېږده چې هغه یوې ادارې ته ډېره زیاته اړتیا لیدل کېږي، د ډېر پخوانه اړتیا لیدل کېږي. دغه سو اداره لکه څنګه چې تاسو وویل چې هغوی په مشخص په همدې برخه کې کار وکړي، دغه کلمې وګوري د کوم شي دپاره کومه کلمه جوړه شي، او حتی دغه سو ادارې چې هغوی د دې یو اسانتیا هم رامنځته کړي چې مثلا ژباړن د کومې کلمې سره مخ کېږي، او حتی هغه ژباړن وړاندیز هم کوي چې د دې لپاره دا کلمه راشي، هغوی وګوري کوي چې یاره دا صحیح ده، هغوی د ځان سره راجستر کړي رسمي چې هو بس دا د دې لپاره شول او صحیح ده همدا به استعمالېږي. د دې ډېر زیات ضرورت دی. مخکې هم دغسې اداره زما په نظر کې خو نشته چې ایجاد شوي دي، اوس هم که دغسې اداره ایجاد شي زه فکر کوم چې ډېره زیاته ښه ده. خو متاسفانه زموږ حکومتونه چې لیک ته او کتاب ته او فرهنګ ته په کوم سترګه ګوري، زه په ډېر تاسف سره دا وایم چې د دې تمه نه پخاوه او نه اوس شته دی چې دغسې اداره دې رامنځته شي او څوک دې دغه موضوع ته حداقل دومره په جدي سترګه باندې وګوري.
یاد صاحب، په ټولنه کې د ژباړې د دودولو لپاره څه فکر کوي چې یو ځانګړی ویب سایټ، یو اپلیکیشن یا یوې مجلې ته اړتیا نشته چې یوازې د ژباړې اړوند مسایل یا خپل ژباړې خبرې کړي؟
ډېره بخښي که دغه سې یو څه رامنځته شي، که یو ویب سایټ مثلا جوړ شي او په هغې کې ژباړې نشر شي، اپلیکیشن جوړ شي په هغې کې د ژباړې د نشرېدو تر څنګ دغه ژباړونکي خپلې تجربې شریکې کړي، همداسې د ځینو استادانو سره چې هغوی د ژبپوهنې استادان دي هغوی سره مرکې وکړي، یا د ځینو کلمو او د ځینو حتی د ژباړې د ځینو ستونزو په اړه هغوی سره مرکې وکړي، یا هغوی بحثونه وکړي، هغوی لیکچرونه ورکړي. دا خو ډېر ښه ضرورت شته دی د دې چې دا جوړ شي، او د دې مخکې هڅه شوې ده ځینې ویب سایټونه دغسې جوړ شوي دي، هغوی په دې برخه کې کار کړی خو بیا نتیجې ته ځکه نه دي رسېدلي. چې د دغسې کار شروع کول اسانه دي، خو د دې دوام ورکول ځکه دا یو څه سرچینو ته ضرورت لري، یو څه وخت ته ضرورت لري چې هغه باید وشي. او زما نظر خو دا دی چې دا د حکومتونو د ملاتړ نه بغیر ډېره سخته ښکاري، خصوصا په پښتو غوندې ژبه کې چې ژبه ډېره زیاته دغه نه ده پراخه، هم د لوستونکي ډېر زیات نه دي، او هغه د ژبې د مالي اړخ ډېر زیات کمزوری دی، کتابونه خپله پیسې نه شي پوره کولی. په داسې وخت کې که داسې حکومت دغه وکړي، دغه خپل مسؤلیت وګڼي او دغه پلیټفارم رامنځته کړي، دا ډېر ښه حالت دی. که نه ژباړونکي مثلا د ژباړونکي یو ډله راټوله شي یا د لیکوالو یو ډله راټوله شي، هغه وایي چې موږ خپله برخه خپله ونډه پکې اخلو، حداقل خپل وخت ورکولی شو دغې ته، او دغسې یو پلیټفارم رامنځته شي، دا ډېره ښه ده د ډېرو خلکو، د ډېرو ژباړونکو، د ډېرو لیکوالانو د ستونزې به ورسره حل شي.
او ورسته پښتنه دا یاد صاحب چې تاسو خامخا یو یا دوی اروپایي ژبه به زده کوئ یا به مو زده کړې وي، د دې وروسته څه فکر کوئ چې له دغو ژبو څخه به تاسو ژباړې ته ملا تړئ؟
زه خو چې راغلم اروپا ته اوس چې راکډول شوم نو ژبې زده کولو باندې مصروف یم، خو اوس دغه نوو ژبو ته چې زه ګورم زه فکر کوم چې ډېر زیات مزل به ما ته را په غاړي چې زه پکې دغسې وضعیت ته ورسېږم چې بیا د دې ژبو تر منځ ژباړه وشي، یا حد اقل د ژباړو نه ور اخوا کوم فکر چې ما سره دی هغه دا دی چې څنګه مثلا یو لیکوال د دوو ژبو یا د دوو هیوادونو د فرهنګونو تر منځ د یو پل حیثیت ولوبي، څنګه مثلا د افغانستان ځینې آثار او ځینې فرهنګي ارزښتونه دلته معرفي شي، څنګه د دې ځای ځینې ارزښتونه او ځینې آثار په افغانستان کې معرفي شي، او یو کانال غوندې خلاص شي، یو فرهنګي کانال غوندې خلاص شي. نو یو کس که وغواړي چې په بل هیواد ته کډوال شي په دې برخه کې کار وکړي، دا ممکنه ده، ځکه لږ تر لږه یو کس هم دا کار کولی شي. ما سره دغسې یو نظر شته دی، خو اوس دې ته منتظر او ګورم چې څومره وخت کې به زه وګورم چې دغه ژبه دومره ښه زده کړم چې بیا د دغې پل حیثیت ولوبم د دواړو ژبو تر منځ.
د ازادي میلمه پروګرام کې مو نن میر احمد یاد میلمه و چې په تاند ځواني کې تر اتیا زیات کتابونه چاپ دي او لا هم لګیا دي د ځینو کتابونو چاپ ته املا تړلې ده. یاد صاحب، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې را سره واست، ډیر خوند وکړ.
ډیر زیاته مننه تاسو نو خوشاله اوسئ کور ودا.
مننه، خیر اوسئ.
رکل شراب دسرو لبان سنم، رکل لشراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم رقل شراب دسرو لبان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا عاشقان سنم نظر لرا نظر لرا کمی خوران سنم نظر لرا نظر